کریم اسپاریم. شاد و کامکار و صحتمند باشین.
سلامونه، ستړي مشه د شپې 9 بجې دي. د دوهې په غونډه کې د طالبانو د حکومت د پلاوي مشر او د طالبانو د حکومت ویان زمیلا مجاهد وایي سعودي عربستان به ډېر ژر په افغانستان کې خپل سفارت پرانیزي. هغه دا خبره نن پر خپل ایکس پاڼې په خاني ټویټر کړې ده. د مجاهد د دوهې ناستې په درشل کې د سعودي عربستان له استازي سره کتلې دي. د مجاهد په ټکو سعودي عربستان له افغانستان سره د ښه تعامل غوښتونکی دی. د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوهې ناسته نن پیل شوې ده. وړاندې به په دې اړه نور جزئیات له دوهې درته ولرو. د دوهې په نسته کې د طالبانو د شپږ کسیز پلاوي غړي سهیل شاهین ویلي دي چې که د دوی حکومت مشروعیت نه درلوده، دوی به نوی توانېدلی چې د دوهې په ناسته کې ګډون وکړي. په دوهې کې د طالبانو د حکومت د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین دا خبره د دوی د حکومت د کورني مشروعیت په اړه د یوې خبریاله د پوښتنې په ځواب کې په لنډه توګه وکړه. ښاغلی شاهین دا خبره داسې مهال کړې ده چې دی او د طالبانو د حکومت ویانده او د دوی پلاوي مشر ذبیح الله مجاهد پسخرته د غونډې د تالار پته باندې ساحه کې روان و او نه یې غوښتل د خبریالانو ګډې پوښتنې ځواب کړي. سهیل شاهین وایي په اجنډا کې د دوی تاکید له مخدره او مواد سره پر مبارزې او د بانکي بندیزونو لرې کول دي. تمه ده چې دغه ناستې وروسته د افغان میرمنو او د مدني حقونو د فعالانو سره هم ملګري ملتونه یوه ناسته ولري. او د دوهې د غونډې د پیل مخکې د طالبانو د شپږ کسیز پلاوي مشر او د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د افغانستان لپاره د سیمې هیوادونو د یو شمېر ځانګړو استازو سره کتلی دي. دا خبره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د دریم سیاسي څانګې مشر ذاکر جلالي نن پر خپل ایکس پاڼې په خوندې ټویټر لیکلې ده. د جلالي په خبره مجاهد د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیر کابلوف او د ازبکستان ځانګړي استازي اسمت الله ارګوچوف سره کتلې دي. دغه خبره باندې چې مجاهد به د هند، عربستان، قرغزستان، برېټانیا، ناروې، انډونیزیا، نیدرلند او د ملګرو ملتونو ځانګړو استازو سره هم لیده کتنه ولري. او فرانسوي وګړي نن یکشنبه د جون 10مه په پارلمان ټاکنو کې خپل رای کاروي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د سل هغه چا د جون د 9مې په اروپایي پارلماني ټاکنو کې لخیړخي مارن لوپن ماته وخړه. پارلماني منحله او له وخت مخکې د انتخاباتو اعلان وکړ. د په فرانسې کې څه باندې 9 خلونو رای ورکوونکي د انتخاباتو لپاره راجستر شوي دي. رای ورکوونکي بعد د تجدید وړ 15 کلنې دورې ته د ولسي جرګې ټاکنو پایله به د جولای په 10 تر دویم پړاو راچونې وروسته اعلان شي. تاسې خبرونه اوریدل وړاندې په خبرونه کې سره د مطالب اوریدل شي. از موږ دا خبری خبرونه په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په اړه ناستې ته ځانګړې شوې ده. که څه هم په دې ناسته کې د افغان ښځو نجونو د تعلیم او کار موضوع د اجنډا اصلي برخه نه ده، خو افغان نجونې وایي چې
د افغان ښځو د تعلیم او زده کړو د حقوقو په اړه د یو څه یادونه وشي او دې خواته د زیات توجه ورته وشي.
خدا چې د جولای په دویمه به د ملګرو ملتونو په استازیتوب له افغان ښځو سره پر کوم مسایلو خبرې کیږي، په دې وروسته درته جزئیات درکړو. دا چې د دوهې غونډه پیل شوې ده، ورمشو دوهې ته وروستي جزئیات په تاسو درکړو. د دې تر څنګ نور مسایل هم شته. ملتیا مواړه
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا ستړي مشه. په دې خبری خبرونه کې مو زفرید سیال د وقب په کار تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو. په دوه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په اړه ناسته پیل شوې ده. ورزو دوه ته له هغې ځای راسره احمد تکل همدا شېبه د تلیفون په کرښه دی. تکل صاحب ستړی مشي، په خیر راغلې. تاسو راته وایئ چې دا غونډه څو ساعته کېږي چې پیل شوې ده او خبریالانو ته وروستي جزئیات ورکول شوي که نه؟
سلامونه. د شیبه چې زتا سره خبرې کوم د ریډز کارلتون د هوټل په لابي کې هغه مرکزی برخه کې دلته موږ له یو شمیر نورو خبريالانو سره ناست یو او میلمانه تقریبا نیم ساعت مخکې یا 15 دقیقې مخکې له دې شیبې نه دننه ننوتل او د سیخکاری چې د غونډې جریان پیل شو خو دا غونډه د بندو دروازو شاته د طالبانو د استازو او د ملګرو ملتونو او د افغانستان لپاره د سباندې شلو هیوادونو ته تقریبا 25 هیوادونو د استازو ترمنځ چې د غونډې ته بلل شوي وو او د یو شمیر نړیوالو مؤسسو د استازو ترمنځ پیل شوی ده. موږ ته تر اوسه پورې دقیق جزئیات نشته چې دوی پر کومو مسایلو خبرې کوي، مګر ملګرو ملتونو ویلي دي چې درې مهم مسایل به په دې غونډه کې د بحث لاندې وي، چې لومړۍ مسله یې د افغانستان سوله او امنیت دی، دوهمه مسله د افغانستان پرمختګ، او درېیمه مسله بشري حقوق.
ډېر زیاته مننه کورودان تکل صاحب چې روستي جزئیات زموږ اوریدونکو سره شریک کړه. په دوه کې لکه څنګه چې تکل صاحب یادونه وکړه، د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په اړه باندې ناسته پیل شوې ده، چې په دې کې د طالبانو د شپږ کسیز پلاوي سربیره د 22 هیوادونو سازمانونو نړیوالو سازمانونو استازي د افغانستان په اړه خبرې اترې کوي. طالبانو ویلي دي چې دوی په د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې همدارنګه پر بانکي سیستمونو بندیزونو پاړه خبري وکړي. تخې ناستې ته افغان خوځو ونجونو چې پکې ګډون نه کړی خبرګون خودلې و. یو شمیر افغان خزیده کوي چې د جولای پر دویمه دوه کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیالي او د دوهې د درې میغونډې لمشرې روزمری د کارلو سری د اجرا ناستې بلنې رد کړي دي. دوی د دې بلنو ردولو لامل په اصلي بحثونو کې د خزو بې برخې کول یاد کړي. ورزو فیروزی عزیزی ته چوپ دی اړه روسی چوسی اترا کړی.
یوش میر افغان خزینه فعالان ادا کوي چې د دوه درې میغونډې له اصلي بحثونو او طالبانو سره د خبرو اترو لمیزه د افغان خزو د بې برخې کولو په غبرګون کې د جولای په دوهمه په وجلا ناسته کې د ملګرو ملتونو د غونډې بلنه رد کړې ده. د تیر جمهوري نظام د سولې مرکشي پلاوي غړي ابيبي سرابي د یکشنبې په ورځ د جون په 13 په خپل اکسپانه د دې بلنې د ردولو خبره کړې ده. نوموړي اعلانونه په اصلي بحثونو کې د خزونو حضور په افغانستان کې روان بشري وضعیت د ملګرو ملتونو دوه او یو سپریکړه لیک په خبره د افغان خزو ټولګډونه مساوي او معنا لرونکي ګډون پاړه دی. د دې پریکړه لیک نه پلي کول او د دوهې په درې مناسته کې د مدني ټولنو استازو څنډې ته کول یاد کړي دي. د تیر جمهوري نظام د خزو چارو وزارت په خانه مرستیاله نبیله مسلې بل افغان خزه ده چې ادا کوي دا بلنه یې رد کړې ده. میرمن مسلې د شنبې په ورځ په خپل اکسپانه لیکلي، خزي باید د غونډې د اصلي بحثونو په میز کې برخه ولري نه په حاشیه کې، او په خبره له همدې عمله په حاشیوي غونډه کې ګډون به یوازې د غونډې په کاچوي چې ګډون به پکې ونه کړي. تر دې وړاندې د بشري حقونو او د ښځو د حقونو یوې فعالې زبیدې اکبر هم ازادي راډیو سره خبرو کې ادا کړې و چې د یونما د بلنه یې رد کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویاند سټیفن دوجاریک ویلي و چې اغلې دی کارلو به د افغان ښځو له فعالانو او استازو سره د جولای په دوهمه نیټه جلا ناسته وکړي. طالبانو ته یوې نږدې سرچینې چې د دوهې غونډې د خبري پوښښ لپاره قطر ته تللی د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې ټاکل شوې د راتلونکي سه شنبې په ورځ د مدني ټولنې یو شپږ کسیز پلاوی هم دوهې ته سفر وکړي او د ملګرو ملتونو سازمان له استازو سره وګوري. د ملګرو ملتونو سازمان دې دریز چې افغان ښځې به د دوهې د درې میاشتې اصلي بحثونو کې حضور ونه لري، په کور دننه او بهر د ښځو انجونو او د بشري حقونو د ګڼو سازمانونو غبرګونونه راپارولي دي. د ښځو د حقونو فعال او په تیر جمهوري حکومت کې په ناروې کې د افغانستان سفیر شکریا بارکزی چې د دوهې دویمې ناستې ته بلل شوی و، د دوهې په درېیمې ناستې کې د افغان ښځو د نه حضور په اړه ازادي راډیو ته وویل:
له سازمان ملل ټیټ نظر کتل افغان میرمن او مدني ټولنې ته دا ښیي چې دغه ناسته سربیره پر دې چې د سازمان ملل متحد لخوا څخه جوړ شوې ده، خپل سازمان ملل متحد هم د خپل هغه پخوانی ارزښتونو او کړنلارې خپل دی بیان کړی د هغې پر خلاف باندې ورزي.
د دې جمهوري نظام د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پخوانی مشره او اوس د رواداري په نوم د بشري حقونو د یو بنسټ مشره شهرزاد اکبر بیا وایي
اجنداش هم طالبان تعینش نقش اساسي داشتن وایي که
د دې ناستې اجنډا جوړولو کې طالبانو اساسي رول درلود او دا چې په دې غونډه کې باید څوک اوسي څوک نه د خپل یوالو یستونځ او طالبانو ته قدرت او مشروعیت ورکول دي.
په ورته وخت کې په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې نن د دوهې درې میغونډې لاسلی باسونو د افغان ښځو د بې برخې کولو او د غونډې ته د طالبانو د بللو په خبرګون اعتراضونه هم سوي دي. د دې اعتراضونو یو تنظیموونکی زاهد مصطفی ازادي راډیو ته وویل
هدف این اعتراضات این هست که سازمان ملل
د دې ترزونو نصب هدف دا دی چې ملګري ملتونه د افغانستان د خلکو په استازولۍ طالبان دې ناستې ته رابلل دي. دا ترزونه د دوی ناسته تحریموي.
ورته ترزونه په افغانستان او یو شمېر نورو هیوادونو کې پرون هم سوي وو. د قطر پلازمینه دوها کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د ډیر سو هیوادونو د ځنګړو استازو په ګډون د طالبانو سره ناسته به د جولای تر لومړۍ نیټې دوام وکړي چې ویل سوي د مالی او بانکي ستونزو او له مخدره موادو سره پر مبارزې به پکې بحثونه وسی.
په راپور کې مو اوریدل چې یو شمېر افغان خوځیدا کړی چې د جولای په دویمه چې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د سرمنشي مرستیاله کمې د ګډون لیکونه یې ترلاسه کړي و هغه یې نه دي منلي او دوی د جولای دویمې ناستې ته چې د افغان ښځو د مدني حقونو فعالان به پکې سره راټولېږي نه ورځي. بله پلو ملګرو ملتونو او د طالبانو حکومت تاییده کړې ده چې د افغانستان په اړه د دوهې د درېمې غونډې د اجنډا مهم موضوعات خصوصي سوداګري بانکداری او له مخدره موادو سره مبارزه ده. د چې د په داسې حال کې چې د کوکنارو د کښت د بندولو په اړه د طالبانو له داو سره سره ملګرو ملتونو څو ورځې وړاندې په خپل راپور کې ویلي و د تیر کال پرتله به سږ کال په افغانستان کې د کوکنارو تولید ډیر شوی. تفصیل په راپور کې
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی روزا اوتنبایوا او د طالبانو حکومت تایید کړی چې د افغانستان په اړه د دوهې د درېمې غونډې د اجنډا اصلي موضوعات خصوصي سوداګري، بانکداري او د مخدره موادو پر ضد د مبارزې پالیسي ده. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته مشر یې د کوکنارو پر کښت بندیز ولګوه او دوی په وار وار ادا کړی چې د کوکنارو کښت یې تر ټولو ټیټې کچې ته رسولی دی او د مخدره توکو د تولید او قاچاق پر وړاندې مبارزه کړې. خو له نشه یي توکو او جرمونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې په 2024 کال کې د نړۍ د نشه یي توکو د وضعیت په اړه په خپل کلنی راپور کې ویلي چې سږ کال په افغانستان کې د تیر کال په پرتله ډیر کوکنار کرل شوي او ډیر تریاک په تولید شي. د دې ادارې مشر ویلي و تیر کال د کوکنارو په کښت کې 5% کموالی پر کروندګرو ډیر اغیز کړی او په افغانستان کې د بېوزلۍ لامل شوی دی. دغه سازمان د هم ویلي و سره له دې چې د هیروینو قاچاق کم شوی خو په افغانستان کې د ښیښې د تولید او اروپا ته د قاچاقو په اړه ډاډه نه دی. هغه موضوع چې د اروپایي ټولنې د نشه یي توکو اتحاد د څارنې مرکز هم په خپل تازه راپور کې تاییده کړې ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کروندګر ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته باید د کوکنارو بدیل ورکړل شي. د بدخشان ولایت یو کروندګر واسي وایي چې په دې وروستیو کې د کوکنارو کښتونه له منځه وړل شوي دي او هیڅ بدیل کښت هم نه لري.
بدیل کښت مو پیدا نه کړ، هیڅ هم نشي کولی د کوکنارو ځای واخلي. کوکنار یې له منځه یوړل او اوس دا نوبه نشته چې څه وکړو. زما شپږ جیری په ځمکه وه چې کوکنار مې پکې کرلی وو او له منځه لاړه. اوس ځمکې تشې دي.
تر دې مخکې د ایران او تاجکستان په ګډون د افغانستان یو شمېر ګاونډیو او د سیمې هیوادونو د دې هیواده د نشه یي توکو د قاچاق پر دوام اندېښنه ښودلې وه. بله هغه موضوع چې د دوهې په غونډه کې به ورباندې بحث کېږي بانکي او سوداګریزې ستونزې دي. په دې دوو برخو کې ستونزو د افغانستان له خصوصي بانکونو څخه د پیسو ایستل او له نړیوالو بانکونو سره اړیکې محدودې کړي او د خلکو پر سوداګرۍ او ورځني ژوند یې منفي اغېز کړی. په افغانستان کې د سمنټو یو سوداګر احمد فیصل وایي د مال د پیرلو لپاره باید نغدې پیسې له ځان سره انتقال کړي چې له امله یې د معاملو پروسه پڅیږي.
او مونږ ګڼ شمېر مشکلاتو سره مخ یو. په دې کې داسې ده چې اوس هم مونږ فزیکي پیسې انتقالو پاکستان ته، بیا هلته ډیکلریشن کوو. ډیکلریشن وروسته بیا مونږ هغه فابریکې ته هغه رپورټ د تورخم د کسټم ورکو چې دغه پیسې مونږ په تورخم ډیکلیر کړي دي. نو په هغې کې مونږ ته ډېر زیات مشکلات درپیش دي په تورخم کې، لکه د حکومتي چارواکو لخوا نه زمونږ پیسې نیول کېږي، هغه ضبطېږي یا پکې ټایم لګي. په راویستلو کې 5 میاشتې 6 میاشتې تر کال پورې زمونږ کم پروسیجر یا محاکمې چې کمی دي هغه بیا تول نیسي.
په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشر خان جنرال کوزی د سوداګرۍ د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
انتقال د پیسو د بانکونو مشکل ما غشانت پروت دی، ډېر زیات مشکلات دي. زموږ پیسې چې موږ خارج ته لیږو په ډېر مشکلاتو ځي، په غذابو پیسې ځي. بل دا ده چې زموږ تجار ته څوک ویزا نه ورکوي، وخت چې موږ صادرات کوو، وخت چې موږ ګورو، وخت چې کار کوو، تان سره د بل سره والته موږ لاړ نه شو. بل زموږ د تجارانو چې قرارداتونه کړي وو پخوا د پخواني دولت سره یا د پخواني موسساتو سره، بانک جهانی سره، بانک اسیایی سره، هغه پروژې نیمکله پاتې دي، د دوی پیسې پاتې دي، هغه پیسو سرنوشت هم نه دی معلوم.
د طالبانو حکومت پلاوی چې د دوه په دریمه ناسته کې ګډون کړی ویلي، د دې غونډې په دوهمه ورځ چې دوشنبه ده، پر خصوصي سوداګرۍ، بانکداري او نشي توکو سره پر مبارزې به بس او خبرې اترې وشي. وروسته له هغې چې طالبان د افغانستان واک ترلاسه کړ، دغه هېواد د بهرنۍ سوداګرۍ او بانکداري په برخو کې له جدي ستونزو سره مخ شو، چې ډېری یې د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو حکومت د په رسمیت نه پېژندلو له امله نه دي حل شوي.
اوس به همدې ته ورشو چې افغانستان لپاره د ښځو بشري حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړی استازی چې د دوهې ګډونوال هم د واحد افغانستان د سولې، امنیت او ثبات ننګونې د ښځو مدني ټولنې له ګډون پرته نه شي حل کېدی. بیا هم سنا کاکړه،
په داسې حال کې چې افغان میرمنې او د مدني ټولنې فعالان د دوهې د درېمې غونډې په اصلي ناستو کې ګډون نه لري، افغانستان لپاره د ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړی استازی وایي د افغانستان د سولې، امنیت او ثبات ننګونې د ښځو او مدني ټولنې له ګډون پرته نه شي حل کېدی. رینا میری چې د دوهې د درېمې غونډې له ګډونوالو څخه هم ده، د جون په 9 په خپل ایکس پاڼه لیکلي، له درې اونۍ راهیسې د افغان میرمنو او بشري حقونو له شبکو سره د هغوی د اندېښنو او وړاندیزونو په اړه غږېدلې ده، او دا اندېښنې یې تر 40 زیاتو هیوادونو او ملګرو ملتونو سره یې شریکې کړې دي چې د دوهې په درېمه غونډه کې به هم پرې خبرې وکړي. اغلی امیری د دوی د وړاندیزونو څو اړینې ټکې په ډاګه کړل چې د افغانستان د راتلونکي په اړه د تصمیم نیولو په فورمونو کې د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو بشپړ ګډون، بشري حقونه په خاص ډول د ښځو او نجونو حقونو ته لومړیتوب، او په غونډو کې د خپل استازیتوب لپاره هغوی ته ځای ورکول دي. نوموړی دغه شان ټینګار کړی چې نړیواله ټولنه باید د هغو تبعیضي احکامو د سمدستي بېرته راګرځولو لپاره چې زده کړې، کار او حرکت ته د ښځو او نجونو لاسرسی محدودوي، او همدارنګه د نورو جبري سیاستونو د مخنیوي لپاره پر طالبانو فشار ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجاریک ویلي چې د دغه سازمان د سرمنشي سیاسي مرستیاله روزمرې د کار لوبه د افغان ښځو له فعالانو او استازو سره د جولای په 2 نیټه جلا ناسته وکړي. اغلی دی کارلو چې د دوهې د دریو میناستي مشري هم کوي، نن رسنیو ته ویلي دا چې د طالبانو پلاوی په دې غونډه کې ګډون کوي ډیره خوښه ده. د طالبانو حکومت ویان او د دوهې په ناسته کې د دوی د پلاوی مشر ذبیح الله مجاهد چې قطر ته رسیدلی، د ازبکستان، روسیې او هند هیوادونو له استازو سره تر لیدو وروسته په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دغو استازو هم د دوهې په ناسته کې د افغانستان له دریځ ملاتړ وکړ. افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په دې غونډه کې د ګډون کولو موخه د ملګرو ملتونو چارواکو او په غونډه کې ګډون کوونکو هیوادونو ته د دریځونو روښانه کول، د افغانستان په د تهران د اندېښنو څرګندول، او په هیواد کې د موجودو ادباو په برخه کې د ایران د بشر دوستانه سیاستونو تشریح کول دي. د دوهې په درېمه ناسته کې د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د ځانګړي استازي تامس په ګډون دغه هیواد لپاره د ډېری هیوادونو ځانګړي استازي ګډون کوي، او ممکن د غونډې په څنډه کې نورې لیدنې کتنې هم ترسره شي.
اوس به هم د دوهې غونډې ته د ښځو د غبرګونونو اعتراضونه واورو.
د طالبانو د حکومت د بیلابیلو دولتي ادارو یو شمیر ښځینه کارکوونکو 15,000 افغانیو ته د دوی د معاشونو د کمیدو په غبرګون کې کاری اعتصاب کړی دی. تر ټولو تازه یې د شنبې په ورځ د کابل په یو شمیر روغتونونو کې یو شمیر ښځینه ډاکټرانو کاری اعتصاب کړی دی چې ویډیوګانې یې په ټولنیزو شبکو کې خپرې شوې دي. یوې ښځینه ډاکټرې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل،
دغه کاری اعتصاب مو پرختون کې ځکه کړی چې زموږ معاشونه یې ډېر کم کړي دي. موږ له نارینهوو شاید ډېر کار وکړو، خو د هغوی معاش د هغوی د اړتیا مطابق دی او زموږ ډېر کم دی. له همدې امله مو دا کاری اعتصاب کړی ځکه سم قضاوت نشته.
دغه خزینه ډاکټر دا ادعا هم وکړه چې د دوی له دغه اعتراض او احتساب وروسته د عامه روغتیا وزارت د روغتونونو له استازو سره ښه چلند نه دی کړی او د دغه وزارت مسؤلین وایي چې سرپرست وزیر په کندهار کې دی او دوی باید تر راتلو انتظار وکړي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. دا یوازې ډاکټران نه دي چې په اعتراض او کاري احتساب یې لاس پورې کړی. په کابل کې د یوې بلې دولتي ادارې یوې کارکوونکې چې نه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې له څو ورځو راهیسې یې د ادارې ټولو ښځینه کارکوونکو په کاري احتساب لاس پورې کړی او ویلي دي چې دندو ته به ستنې نه شي. خو نوموړې وایي چې د طالبانو حکومت دوی ته خبرداری ورکړی چې که دندو ته حاضرې نه شي او همدا معاش ونه مني د دوی پر ځای به نور کسان وګماري. هغې د خپل غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
موږ ته خبرداری راکړل سوی چې سر له سبا خپل کار پیل کړو. دوی وایي که نه راځی او ماشونه د پخوا په څیر عادي سي بیا به ګیله نه کوئ. وایي فکر وکړئ چې دا میاست مو هیڅ کار نه دی کړی. دوی دا هم وایي که نه راځی پر ځای به مو نور کسان وګمارو بیا به له ځانه دفاع نه کوئ.
دغه اعتراض کوونکي له طالبانو غواړي چې دوی ته د کار په بدل کې د نارینه کارکوونکو په شان برابر معاش ورکړي. په دې اړه مو د طالبانو د حکومت د مالیې وزارت ویاند احمد ولی حقمل وپوښتل خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. شاوخوا درې اونۍ وړاندې د طالبانو حکومت په یو مکتوب کې چې ویل کېږي د مشر په حکم یې صادر شوی د دولتي ادارو د هغو ښځینه کارکوونکو معاش چې د تېر جمهوري نظام لخوا مقررې شوي دي 5000 افغانۍ ټاکلی. تېره ورځ هم یو شمېر دغو مېرمنو ازادي راډیو ته ویلي وو چې هغه معاش چې د طالبانو حکومت د دوی لپاره ټاکلی عادلانه نه دی او د دوی اساسي اړتیاوې نه پوره کوي. تر دې مخکې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ په ګډون یو شمېر بنسټونو په افغانستان کې د دولتي ادارو د ښځینه کارکوونکو د معاشونو کمول توپیری چلند بللی و.
اوس به هم مرشو د دوهې خبرګون د دوهې ناستې ته چې افغان ښځو پکې ګډون نه کړی د افغانو نجونو او هغوی چې د افغانستان د ستونزو حل غواړي خپل پیغامونه موږ ته رالیږلي دا درسره شریک کړو.
دا چې نن د دوهې غونډه ده نو د موږ د افغان نجونو افغان ښځو ډېر امید به دا وي چې د ښځو حقوق ته ډېر پاملرنه وشي او د هغوی حق بیرته ورکړل شي. د تحصیل، د کار، د بیرون تللو، د تفریح هر حق باید په ځای شي. اگر چې مشبې خبرنولی دل زبی الله مجاهد ویلی و چې د افغانستان په داخلي مسایلو به بحث نه کیږي نه پیغام دا باید بس وشي په دو خاطر چې کالونه کېږي چې د افغان نجونو نه د هغوی حق خستل شوی دی او دا به تر څه وخته دوام کړي.
زمونږ د دوهې د غونډې نه همدا تمه ده چې افغانان سره مرسته وشي او زمونږ ټول مسلمانان ټول ټول اقتصادي ستونزې خرابې دي. د افغانستان خلک ټول په مشکلات کې لوري بیا مونږ بیه په مشکلات کې اسو چې ځوانان نه شاید دا درې لکانې دائم مایو دي.
غلیما امیری د کابل ولایت اوسیدونکې د دوهې ناسته څنګه چې په دغې ناسته کې د ښځو ګډون نشته او ښځو ته د دې څه هم نه ده ورکول شوی چې دوی دې په دغې ناسته کې ګډون وکړي او دوی دې د افغانستان د ښځو چې په کوم حالت کې دوی اوس د ژوند کوي او کوم حالت دی لري د هغې حالت ورته بیان شي. نو د دغې ناستې چې څنګه نن یې شروع ده په قطر کې تر کومه حده چې مونږ فکر کوو د افغانستان خلکو ته او د افغانستان ځوانانو ته د افغانستان ښځو ته به کومه مهمه پای ونه لري.
زه خپل د یوې افغان نجلۍ په حیث او د نورو نجونو په استازیتوب له دې ناستې نه به زموږ تمه دا وي اول دې افغان نجونو د تعلیم مسله سي ده سي دوی ته اجازه ورکړل سي خپل تعلیم وکړي تعلیم خپل بشپړ کړي دې اجازه ورکول سي بل د خپل حقوق او کار او هغه کوم حقوق سي پټولنه کې لري هغه ورکړل سي نو دا به د موږ لپاره یو د خوشحالي خبر وي او محتمل ورو چې په دې اړه خبرې ووسي.
زه د دوهې له ناستې یا ګډونوالو څخه غواړم چې زموږ د مکتبو په اړه خبرې وکړي او خپلو هیلو ته ورسیږو مکتبونه خلاص.
د دوهې غونډې څخه زموږ هیله دا ده چې په خپل هیواد کې اسلامي نظام ولرو او د دې تر څنګ ټول ګډونه حکومت ولرو ظلم نه وي ټولو هیوادوالو ته خپل حقوق ورکړل شي.
ایناسیم د مزار شریف ولایت څخه زموږ د ملګرو ملتونو او د طالبانو او حکومت ترمنځ ناسته هیله دا ده چې د موږ حقوق لپاره باید هلته بحث وشي کیدای شي چې دا بحث کولی وشي چې د موږ د تعلیم لارې په دې کې پرانیستل شي.
سید امین سبا هم د خوست ولایت نه زموږ هیله هم دا ده او غوښتنه هم دا ده چې د دوهې په غونډه کې د افغانستان د خلکو د بیوزله خلکو حقوق باید تامین شي ځکه چې تو به موږ په جنگ کې ژوند کوو تر څو به موږ په غربت کې ژوند کوو.
سلام زبانم یاسین د ننګرهار ولایت څخه. نو خدای وکړي چې دا زموږ سره مرستې وکړي کومکونه موږ سره ډېر وکړي او زموږ ټول هیوادوالو سره ځکه چې هیوادوال زموږ سره ډېر غریب دي نو خدای وکړي چې د وطن اقتصاد هم سره جوړ شي.
اوس به هم ورشو د افغانستان په پلازمینه کابل ولایتونو کې یو شمېر افغانان وایي چې په خپلو سیمو کې د څکاک لپاره د پاکو اوبو له نشتوالي ستونزې سره مخ دي. تفصیل په دې راپور کې.
اوبه د ژوند لومړنۍ اړتیا ده خو په پلازمینه کابل او یو شمېر ولایتونو کې یو شمېر افغانان شکایت کوي چې د څکاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري او اړ دي چې په پیسو یې وپیري. د کابل ښار د ولسمې ناحیې اوسیدونکی رامین وایي چې دوی په میاشت کې یوازې دوه ځلې په کور کې له نلونو اوبه ترلاسه کوي او په نورو ورځو کې اړ دي چې وی پیری.
موږ د اوبو له کمښت سره مخ یو. په نل کې په میاشت کې دوه ځلې اوبه راځي چې زموږ لپاره بسنه نه کوي. موږ یوازې د میاشتې 800 افغانۍ د ګرځنده ټانکرونو څخه اوبه اخلو. دا زموږ او زموږ د سیمې د ټولو خلکو لپاره جدي ستونزه ده.
د کابل ښار د قلعه موسی د سیمې اوسیدونکی محمد مهدی هم په خپله سیمه کې د څښاک د پاکو اوبو له نشتوالي شکایت کوي.
په کومه سیمه کې چې موږ اوسیږو د اوبو ستونزه لرو. زموږ د سیمې اوسیدونکي په هغو کورونو کې چې د اوبو بمبی دي د اوبو په راایستلو سره خپله ستونزه واروي. موږ له دولت څخه غواړو چې د خپلو خلکو لپاره د اوبو منظم سیستم جوړ کړي.
خو دا ستونزه یوازې په کابل پورې محدوده نه ده. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر اوسیدونکي هم له ورته ستونزې شکایت کوي. د ننګرهار ولایت د روداتو ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د تیر دوه درې میاشتې بارانونه او سیلاونو سره په ساګانو کې اوبه پیدا شوې دا مشکل حل و او سپیلن بیا د مشکل سره موږ مخ یو. د ساګانو کې اوبه نشته وچې دي. اوس سپیلن موږ ساحه کې خلک زی او له مسجد کې بعض مسجدونو کې ډیګی وي له دغې څخه استفاده کوي په بوشکو باندې اوبه راوړي هلته بیا زیات مشکل وي ځکه زیات خلک ولاړ وي.
د غور ولایت د مرکز فیروزکو ښار د شهیدانو د غونډۍ اوسیدونکی غلام سخی هم د ورته ستونزې خبره کوي.
موږ د تپه شهدا په سیمو کې ژوند کوو. زموږ اوبو نلونه او ذخیرې د سیلونه د راوتلو عمله ټول خراب شوی دي. دا اوس لپاره موږ د خپل د اړتیا وړ اوبه د رود څخه یا هم د ځینې سابانو چې زموږ ته نږدې دي د هغه څخه راولو. نو په دې برخه کې زموږ ستونزه ډیر زیاته ده.
په دې اړه مو د طالبانو حکومت انرژي او اوبو لګولو وزارت ویاند اختر محمد نصرت وپوښت خو نوموړي له څه ویلو ډډه وکړه. په افغانستان کې د اوبو د مدیریت یو شمېر پوهان هم په هیواد کې د څښاک د پاکو اوبو د کمښت ستونزه جدي ستونزه بولي. د دوی له ډلې عبدالله حجاج ازادي راډیو ته وویل چې د اوبو د کمښت یو لوی لامل د اوبو د سم مدیریت نشتوالی دی.
باسوزی که آبای سرشار داریم
مو کافی و بلرو خود و با سم مدیریت نلرو آغوز و بورس بورس کمیگی دو بورس اولو پو برخه که دو با سم مدیریت در افغانستان خلق تا دو بودر سولو دو بور سولو یو لبن سفیز و کارونو چخره اگوی چی دو بود کمخ لعملا کردوار شوی شمیری ترهق و کسانو ریده چه در جگری لعملا تختی دلیدی
دو بود مدیریت او چاپریال پو نجیب الله سعادت وایی چه دو بود ناسم مدیریت ترچنگ پلوی خارونو که دو گرو زیادوالای دی اقلیم بدلون او دیزمه که دلان دی دو بونا ناسم اگر تاخیستن اپ افغانستان که دی چخاک دو بود کمخت نور لوی لعملونه دی دیو بودی سم مدیریت دی برخی پوهان وایی چه دی چخاک و بوتا دی خلکو دی نلاس رسی دی ستونز دی حل پارا باید دیو بو سم مدیریت وشی بندون جورش او لسندونو چخا دی خلکو تا دی چخاک دی پاک و بو پرسولو که استفاده وشی دی روان کال پپایل که دی طالبان حکومت تر کنترول لانده دی چاپریال ساتن ملی اداره چارواکو آزادی رادیو تا ویلی و چه پا افغانستان که دی قلیم دی بدلون لامال یوشت میلیون خلک دی تخاک دی پاکو بوله که مخت سر مخ دی.
دوی منی مایی که در تا دا زهر و کاروان پروگرام لرو خود رقی بلانده لند خبرونه. دوهی غونډه نږدې یو ساعت وړاندې پیل شوې ده. خو دا چې طالبان او نړیوال په کوم مسایلو خبرې اترې کوي تر اوسه پورې د دغې ناستې څه نه دی راوتي. خو د دوهی د غونډې د ناستې له پیلېدو وړاندې د طالبان د حکومت د پلاوي مشر او د طالبان د حکومت ویاند زیب الله مجاهد ویلي وو چې سعودي عربستان به ډېر ژر په افغانستان کې خپل سفارت پرانیزي. هغه دا خبره نن په خپل ایکس پاڼې په خاني ټویټر خپره کړې وه. د مجاهد د دوهی ناستې په درشل کې د سعودي عربستان له استازي سره کتلی وه. د مجاهد په ټکو سعودي عربستان له افغانستان سره د خط حمل غوښتونکی دی. د دوهی په ناسته کې د طالبانو د شپږ کسیز پلاوي غړی سهیل شاهین وایي که د دوی حکومت مشروعیت نه درلودی دوی به په دوحه کې په دې غونډه کې نه وای. په دوحه کې د طالبانو د حکومت د سیاسي دفتر سهیل شاهین د خبره د دوی د حکومت د کورني مشروعیت په اړه د یوې خبریالۍ د پوښتنې په ځواب کې کړې ده. سهیل شاهین وایي په اجنډا کې د دوی تاکید له مخدره توکو سره پر مبارزې او د بانکي بندیزونو لرې کول دي. تمه ده چې دغه ناستې نه وروسته د جولای په دویمه د ملګرو ملتونو په مشرۍ وبله ناسته د افغانو ښځو او مدني فعالانو سره هم وشي. د دوهې د غونډې له پیل مخکې د طالبان د شپږ کسیز پلاوي مشر او د طالبان د حکومت ویاند زیب الله مجاهد د افغانستان لپاره د سیمې د هیوادونو یو شمېر ځانګړو استازو سره کتلي وه. د هغه د خبره د طالبان د بهرنیو چارو وزارت د درېیم سیاسي څانګې مشر زاکر جلالي پر خپل ایکس پاڼې په خاندې ټویټر خبره کړې ده. د جلالي په خبره مجاهد د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي او د ازبکستان ځانګړي استازي سره کتلي دي. او فرانسې وګړي نن یکشنبه د جون دیرشمه پارلماني ټاکنو کې خپل رای کاروي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وروسته له هغې چې د جون د نهمې په اروپایي پارلماني ټاکنو کې له ښي اړخې مارن لو پن ماتې وخوړه پارلماني منحله او له وخت مخکې انتخابات اعلان کړل.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د خپل همکارانو په ملتیامو د زهرو کاروان د دیونې خبرونې ته هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونې په خبرونه کې به واوري چې ملګری ملتونه وایي سخ کال به بیا په افغانستان کې ډیر تریاک تولید شي.
په افغانستان کې د واکمنو مقاماتو لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو په نتیجه کې دا کښت 95% کم شوی دی، خو دا پریکړه د بزګرانو د عاید بندولو سبب هم شوی او بزګران په پرله پسې ډول بشري مرستې ته اړتیا لري.
دا چې د طالبانو حکومت او نړیوالې ټولنې د بزګرو ستونزو ته څومره پاملرنه کړې په دې اړه مو د زراعت له کارپوه او ځمکوال محمد ایوب رفیقي سره مرکه کړې.
زخه پټې لاس را وایره سم چې نړیوالو په دې اتفاق باندې قطعاً نه بشري عمل کړی دی، نه د سیاسي عمل کړی دی او نه عاطفي برخورد کړی دی. مسلې سره
په یو بل راپور کې به واوري چې په فرا ولایت کې د نشې پرېښودلو غوښتنه ډېره ده، خو د درملنې امکانات یې لږ دي.
موږ سره دلته په کمپ کې په 420 کسان دي، خو موږ د 500 کسان ته دلته ځای وسرته برابر کړی.
د فریدون په نوم یو معتاد وایي چې تر درملنې وروسته یوازې په یوه لوګي بیرته معتاد شو.
هملته به زموږ ذهن برابر د نور هر څه موږ نه پاتې دي. دا ټول د ښه او د بد، د مانځنه او د مکتب نه، د تعلیم او د هر څه نه چې ته خپله څه کوې، چې د اولادونو ته موږ چې ښه لاره وښي، هغه موږ نه پاتې کړی دی.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
درې اولادونه لرم خو یو یې هم جوړ نه دی. د یوه خوله کږه ده، د بل لاسونه کږه دي، او د بل هم پښه کږه ده. بیچاره ګان ټول معلولین دي. اوف، رښتیا؟ نو دا بیچاره ګان ولې داسې شوي دي؟
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو لومړنۍ څېړنې ښیي چې په افغانستان کې به سږ کال بیا ډیر تریاک تولید شي. په نړۍ کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو کلنۍ راپور ښیي چې پر وسخ کال په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمولو له امله اروپا ته د هیروینو قاچاق کم سوی دی. خو د دې سازمان لومړنۍ څېړنې ښیي چې سږ کال بیا په افغانستان کې د کوکنارو کښت ډیر سوی او ډیر تریاک به تولید شي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې سږ کال توانېدلی چې تر 20,000 هکټارو ډیرې ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار په راپور کې واورو.
ملګرو ملتونو په نړۍ کې د نشه موادو د وضعیت په اړه خپل کلنی راپور خپور کړ. د دې سازمان د 2023 کال په راپور کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت، د بزګرانو په ژوند، د دې کښت منع کولو ناوړه پایلې، تریاکو او شیشې د تولید مسلې ته پام سوی دی. د دې سازمان لومړنۍ څېړنې ښیي چې د پروسږ کال برعکس سږ کال بیا په افغانستان کې ډیر کوکنار کرل سوي او ډیر تریاک به هم تولید سي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې مشر د دې راپور وړاندې کولو پر مهال وویل چې پروسږ کال په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې 95% کموالی پر بزګرو ډیر ناوړه اغیزې کړي او دا کار په افغانستان کې د بېوزلۍ سبب سوی دی. مېرمن ګډاویلی د نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې په افغانستان کې له بزګرو سره د مرستو تر څنګ دي د محتاجینو د درملنې په برخه کې هم مرسته وکړي.
په افغانستان کې د واکمنو مقاماتو لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو په نتیجه کې دا کښت 95% کم شوی دی، خو دا پریکړه د بزګرانو د عاید بندولو سبب هم شوی او بزګران په پرله پسې ډول بشري مرستې ته اړتیا لري. سږ کال په نړۍ کې د نشه یي موادو د وضعیت د کلنی راپور یوه ځانګړې برخه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو اغیزو په افغان میرمنو کې د کیمیاوي نشه یي موادو د نشې ډیروالي او درملنې د امکاناتو کموالي ته ځانګړې شوې ده.
ملګری ملتونو پروسږ کال راپور ورکړی و چې هغه وخت په افغانستان کې په مجموع کې په 1,300 هکټار مځکه کې کوکنار کرل شوی او 330 ټنه تریاک ځنې ترلاسه شوي و. خو سږ کال تر دې مهاله د کوکنارو د کښت او تریاکو د اندازې په اړه رسمي شمېرې نه دي خپرې شوي. د ملګرو ملتونو د 2023 کال په راپور کې راغلي که څه هم د طالبانو حکومت ژمنه کړې چې له شیشې جوړولو سره به هم مبارزه وکړي، خو د دې سازمان په وینا د شیشې تولید نه دی کم سوی. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې د څېړنې مسؤله میرمن انجلامی وایي له افغانستان څخه نور هیوادونو ته د قاچاقو په لاره کې د هیروینو نیول پیښ سوي دي، خو اوس هم اروپایي بازارونه له هغو هیروینو څخه ډک دي چې د افغانستان له تریاکو څخه جوړ سوي او دا ډول هیروین نه دي کم سوي.
موږ تر دې مهاله په هغو هیوادونو کې چې هیروین راواردوي د هیروینو ترلاسه کولو کموالی نه دی لیدلی. په تیره بیا مرکزي او لویدیځ اروپا، خو د قاچاقو په لارو کې مو د نشه یي موادو د نیولو کموالی لیدلی، او دا په دې معنا ده چې په راتلونکي کې به په اروپا کې هیروینو ته لاسرسی کم سي. موږ په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو تاثیرات هم وارزول چې د دې پریکړې په نتیجه کې چا ته ګټه او چا ته زیان رسیږي. اوس مهال د کوکنارو د کښت منع کولو په نتیجه کې د هیروینو په جوړولو کې کموالی لیدل کیږي، خو د ښیښې جوړولو وضعیت لا تر اوسه روښانه نه دی.
خو د طالبان حکومت ادعا کوي چې دوی له نشه یي موادو سره بریالۍ مبارزه کړې او د کوکنارو کښت یې صفر ته راټیټ کړی دی. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی وایي د دوی امنیتي ځواکونه سږ کال توانېدلي چې 20,000 او 300 هکټار مځکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي.
مرسوم افغانستان توانسته است که در زمان کم
اسلامی امارات توانیدلی چې په افغانستان کې په لږ وخت او لږو امکاناتو د نشه یي موادو ټغر راټول کړي. زه په ډاډ سره ویلی شم چې اوسمهال د نشه یي موادو په برخه کې د سیمې هیوادونو او نړۍ ته هیڅ ډول ګواښ نشته. موږ په مقابل کې هیله لرو چې په افغانستان کې د امکاناتو برابرولو په ځانګړي ډول د بزګرو لپاره د بدیل معیشت په برخه کې همکاري وکړي.
ملګری ملتونه داسې معرف افغانستان کې د کوکنارو د کښت د دوام او تاریاکو د تولید یادونه کوي چې د جون د میاشتې له دیرشمې نیټې څخه نیولې بیا د جولای د میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې به د هیوادونو استازي او طالبانو د حکومت هیات د دوحې په غونډه کې له نشه موادو سره د مبارزې په څرنګوالي خبرې وکړې.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي سخت کال به بیا په افغانستان کې ډېر تاریاک تولید شي.
دا زهرو کاربن با د خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څرګند کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
تر نو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر وی ساته د سهار لښپو وڅخه بیا د ماخام تر شپو بجو پورې په لنډو سپو 21 او 25 مترو او د ماخام لښپو وڅخه بیا د سهار تر شپو بجو پورې په 12.5 منځنۍ سپو باندې واوري. ملګری ملتونه وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو پریکړې ډېر زیان بزګرو ته رسېدلې دی. دا سازمان وایي که څه هم په افغانستان کې بزګران بیړنیو مرستو ته اړتیا لري خو د طالبانو حکومت دې اړتیاو ته پام نه دی کړی او په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې مرستې هم لږ دي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلا د زراعت له کارپوه او ځمکوال محمد ایوب رفیقي سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلی چې د طالبانو حکومت او نړیوالې ټولنې د بزګرو ستونزو ته څومره پاملرنه کړې ده.
د تریاکو کښت په افغانستان کې د طالبانو د حکومت در اتاګ سره 95% د خارجیانو د امارو د رویس د طالبانو د امارو د رویس موږ خبرې کوو چې 95% کم شوی دی. 95% به لوی رقم دی. زه په هیڅ وجه طرفدار دی نو من هسته بزګر یم من هسته زمیندار شم. په افغانستان کې بعد دوه غټ تحول څخه تر 40 کلن تحول دوی وکړی چې 50 دوی وګورئ چې 95% دی کم کی نو 95% یو غټ رقم دی. دوی په افغانستان کې د تریاک په کښت په منځګړو کې زمنامه نور جوانب چې څور پر اقتصاد باندې څور پر د خلکو د ژوند سره تړاو لري او بل باس
بلی د 95% امار هم نړیوال ټولنې ورکړي. ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت په 2023 کال کې 95% کم شوی دی. رفیق صاحب په دې برخه کې نړیوال ټولنې څونه دې ته توجه کړې ده چون دغه نشه یي موادو کښت او قاچاق او تولید او استعمال خو یو نړیواله مسله ده. په دې برخه کې خو افغانستان په یوازې ځان هم نشي کولای چې له دې سره مبارزه وکړي. نړۍ په دې برخه کې څونه واقعا دې ته د بشري مسلې په سترګه کتلي؟
زخه په دې جوړه سره وایي چې نړیوالو په دې اعتبار باندې قطعاً نه بشري عمل کړی دی نه سیاسي عمل کړی دی او نه عاطفي برخورد کړی دی. مثلا د افغانستان اقتصاد هدي اقل 50% د دوی د امارو د رئیس خپل زراعت باندې ولاړ دی او زراعت چې یو نسل دوه نسل د کوکنارو سره تړاو ولري او ته 95% په یو کال کې کم کې دا دی چې لوی رقم دی او د دوی د اقتصاد لپاره یو ډیر لوی ضربه ده. دوه نسل چې بزګر پر ځمکه باندې کار وکړي دا غشي یو د ژوند تریاکو سری هغه به بل کښته دی زاب بل ځای کې واسره دی او ته چې 95% د افشار لاس قطع کې د تخصصي لحاظ د تجربې په لحاظ باندې دا یو جفا ده د بزګر سره په اساس وخت په دوه نو وخت چې په شل کال په ډیر ښکار کې چې د تریاک د افغانستان خپل اوج ته ورسېد دا به تدریجي راکم شي. د نس کې دا چې په یو کال دوه کال کې 95% او 100% دا راکم شي دا د خلکو اقتصادي رښتیا دې سره تړلو سي دا د گرفت سودو ټول په دې باندې سوي دا ته په ډیر مراتب خو کې دا د بشوزو ولور په کټاریا کور کې نو په دې خاطر باندې دا شی ډیر ډیر اساس شی دی. دا باید د سر باید ډیر عاطفي برخورد وسی د سیاسي برخورد وسی نو هغه پیسې چې جهان د افغانستان په ارتباط باندې اعلانوي ورکی نیورکی وعده کی خو دا غیر ځای دی چې باید بساره پوه کړه په دې سره د دوی سیاسي برخورد کی دا 50% چې اوس په تاسو ویلي چې کرل سی ویلي دا دوی د امر تر یې سره 50% په ډیره کوچنی پیسې دي د کومه کوپریاس باندې دا پیسې ډیره پیسې دي چې د مختلفو لارو څخه دا پیسې راځي افغانستان درې مصرفېږي خو موږ وینو په سترګو وینو چې هغه مصرفېږي او دا ډېرې پیسې دي که دا پر سم ځای باندې د بزګرو یا هغه مجبورو کسانو چې واقعا مجبورې دي هغو ته ورکړه شي دا خو دا مسله حل کېږي یوه ژبه ورسره پیدا کولی شي خو متاسفانه دا کار نه دي سوی نه نړیوالو به دې ته د بشري اړخ ګوري او نه طالبانو هغه ژبه د خارجانو سره پیدا کړي چې وکولی شي دوی ته قناعت ورکړي چې راسي په دې عرصه کې سره کومک شو یو لاس
بلی رفیق صاحب په د اوبو د منابعو په برخه کې د بزګرو یو مسله یو ستونزه خدا ده چې دوی وایي د اوبو کافي منابعو ته دوی لاسرسی نه لري تر څو بدیلو کښتونو ته مخ واړوي. آیا د بدیلو کښتونو لپاره کافي اوبه شته؟ کافي اوبه موجودې دي؟
د اوبو مسله حیاتي مسله ده د یو بزګر لپاره. اولین شی چې په کار دی د هر کښت لپاره مځکه ده او اوبه دي. که نه مځکه واوسېږم کښت نه کېږي، چې اوبه م واوسېږي کښت نه کېږي، بل بدیل شی موږ نه ورته لرو. خو اوسنۍ اوبه چې په افغانستان کې اوسنۍ اقلیم چې را شروع دی، د خوشحالۍ او د ټولو شیان بد نظر نیولي، عیني شرایط بد نظر نیولي، دا تریاک چې کرل کېږي دا م اوبه غواړي. او تریاک تصادفاً هغه کښت دی چې تر نورو کښتو یې اوبه ډېرې غواړي. په دې خاطر ډېر کوډي کیمیاوي استعمالېږي، په دې کې هر څومره چې ډېر کوډي کیمیاوي استعمالشي هغومره اوبه ډېرې استعمالېږي. خو خبره په دې کې ده چې دغه شی چې موږ اوس لرو دا څنګه وکولی شو مدیریت یې کړو. یو لوی مشکل چې موږ ته راپېښ دی هغه دا دی، د تېر شلو کال یا څلوېښتو کالو د جنګو دې زموږ عنعنوي سیستم نظام د آبیاري نه خراب کړی دی، زموږ عنعنوي کښتونه یې را خراب کړل، زموږ ذهنیتونه یې را خراب کړل، زموږ متخصصین د زراعت چې هغه عنعنوي کښت کوي هغه یې د منځه یووړل. یو نسل اوس یوازې تریاک په کښت کې متخصصین دي، بل هیڅ زراعت نه دی زده. که د افغانستان د زراعینو سره کومک کېږي، د افغانستان د زراعت لپاره یوازنی شی چې ډېر مهم دی هغه اوبه مهم دي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیزه کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانی لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه بجګر خونه ودان افیر مې ورته ځوان مې بیا ځنا سمې وسره کې سم شروع کړو ځکه مې بد بخت شاید چې بیا ځان ځنا سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ را کده چې په دې غم کې خته
مغز د مون خراب وړو کې د مونږه پوچ کړو اقونه د مونږه خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشور وې دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیز خبرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس فرا ولایت زو او هلته مو د معتادینو د درملنې له وضعیت څخه خبرو. د فرا ولایت ځای چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د نشې پرېښودلو او روغتون کې د معتادینو د بسترې کېدو غوښتنه ډېره سوې ده. اوس د فرا ولایت په مرکز کې د معتادینو د درملنې 1500 بستریز مرکز فعال دی، خو د دې مرکز چارواکي وایي چې د معتادینو ډېروالی او د هغوی د کورنیو لخوا د درملنې غوښتنې ته په کتو سره به په نږدې راتلونکي کې د دې مرکز ظرفیت زرو بسترو ته لوړ کړي. د فرا ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې په ځوانانو کې د نورو نشه یي موادو ترڅنګ د نشه یي ګولیو خوړلو هم رواج موندلی او په دې ډول معتادین نور هم ډېر سوي دي. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار په راپور کې واورو.
هرات وروسته فرا دوهم ولایت دی چې ډېر معتادین پکې راټول شوي دي، خو په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې امکانات لږ دي. ځایي چارواکي وایي که څه هم د دې ولایت زرګونه معتادین د نشې پرېښودلو اراده او درملنې په مرکز کې د بسترې کېدو غوښتنه لري، خو دوی یوازې د 1500 بستریز مرکز امکانات لري. د دې مرکز سرپرست مسؤول مولوي شمس الدین د فرا ولایت له سوداګرو او خیریه ټولنو څخه غوښتنه کوي چې د نورو بستري خدماتو لپاره دی له دوی سره مرسته وکړي.
موږ سره دلته په کمپ کې په 420 د کسان دي، خو موږ د 1500 کسان ته دلته ځای وسرته برابر کړی کېدلی شي. انده کې 1500 نور ترتیبونه برابر شوی چې زر کسې زکوي دا کمپ د ملي تجارانو او د نورو خیریه بنسټوالو د څخه موږ دا غوښتنه ده چې دوی هم د تخفل ورور په نظر وګوري او دوی هم یو څه چې څه وسي بیا ورسره وکړي.
په دې مرکز کې بستری شوي معتادین شکایت کوي چې د امکاناتو د نشتوالي له امله د دوی معیاري درملنه نه کیږي او د 45 ورځو پر ځای د 2 میاشتو چې دلته بستری شوي دي. د دې معتادینو څخه د صدر په نوم یو معتاد ازادي راډیو ته وویل چې له 3 میاشتو راهیسې دلته بستری دی.
زمور دریم یا شګیر چې مور دلته بستاریو او هغه نور چې پاتې دي هغه مسلمانانو ترسه دیږي.
د فراه ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې اوس په ځوانانو کې د نورو نشه یي موادو ترڅنګ نشه یي ګولیو هم رواج موندلی دی. د دې ولایت اوسیدونکی جمیل د نشه یي موادو د زیانونو په اړه ناخبري په نشه یي ګولیو باندې د متاد کېدو اصلي علت بولي.
سرنخ د دغه کار چې دی د دغه نشه د په دغه ګولیو اخته کېږي. که یو ځوان ولری د فوټبال کې هم دی وای زنن یو دوه دانه ګولیو خورم زنن نن شپه فوټبال کوم اخر دغه نتیجه د دې مخنیوي لپاره باید چې ساعت عامه ګرد وخت پر د دواخانو وګرځي او د کل به کل بند.
د فراه ولایت امیروختیا ریاست چارواکي هم دا مني چې په دې ولایت کې په تیر بیا درملتونونو کې د نشه یي ګولیو د خرڅولو معلومات دوی ته هم رسیدلی دي. د فراه ولایت د امیروختیا رئیس مولوی احسان الله شاکر وای دوی درملتونونو ته توصیه کړي چې د ډاکټر له نسخه پرته چاته درمل ورنه کړي.
هغه کسان چې په ښار کې د دواګانو څخه غیر قانوني استفاده کوي هغه موږ ټول اړوند اداراتو ته مکتوبونه مستولي دي او دغه لپاره موږ وخت په وخت نظارتونه کوو چې هغه دواګانې باید غیر قانوني استفاده نه شي، هغه باید د ډاکترانو د نظر مطابق د هغو څخه استفاده وشي.
د طالبانو حکومت لخوا د نیول شویو نشه یي موادو په اړه راپورونه ښیي چې په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د نشه یي ګولیو نیول ډیر شوي دي. د دې ترڅنګ ځینې درملتونونه هم د امیروختیا وزارت د اصولو خلاف د ډاکټر له نسخې پرته پر معتادینو باندې درمل په تیره بیا نشه یي ګولۍ خرڅوي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې په فراه ولایت کې د نشه یي پرېښودلو غوښتنه ډیره ده خو د درملنې امکانات یې لږ دي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغیز کوي.
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي هلې بچي مور د پوډر وهي، پلار د پوډر وهي، یا مې خور د عزت پوډر وهي، یا د مېړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس خبر نه یم، خم خم مرم.
چې موږ پلار نه واخېستې یو نیم لک ډالر و، همدغه سرمایه مټوله واخلم.
دا نشئی موادو لزیانونو څخه د شغورل لپاره د زهرو کاروان ونی زخ پرونه واوري.
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وارده فریدون چې اوس په یو دولتي روغتون کې بسترې دی وای چې تر اعتیاد مخکې فلسکار وو او کافی پیسې ګټلې، خو کله چې معتاد سو کار ځینې پاتې سو او غلا ته اړ سو. فریدون زیاتوی چې عبادت، زده کړو، کورنیو او اجتماعي اړیکو ته هیڅ پام نسته، یوازې د نشه یي موادو په اړه فکر کوي. دا چې فریدون ولی او څنګه معتاد سو او له دې عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
پلسکار وم او بس پلسکار کې مخدبار او ښه کاروبار او بس ټیکې مې نیوله، دا کټارې او بس ساختمانی کار مې کول، خو چې په دې مواد مې روک شوم نو هغه پلسکاري را باندې پات شاته یا دروازه م را باندې څوک مې جوړول. په دې چې زه دکان کې نه وم نو ټول ورځ په خپل عمل پسې ګرځېدم، نو کاروبار رانه پاتې شو. مواد دا پوډر او شیشه مې استعمالولو، نو روزانه بس کله 1500 مصرف کړی، 300 مصرف کړی، 1000 روپۍ مې مصرف کړی دي، نو دا پیسې مې روزانه تلو. دا نشه یي مواد زموږ په بدن کې یو د بدن کمزورتیا ده، کمزور کړی، بل دا زمون ذهن چې ده دا د چاپیریال نه بیخي اړولی ده، او سر په سر همدغه عمل ته به زمونږ ذهن برابر ده، نور هر څه موږ نه پاتې دي. دا ټول د ښه او د بد، د مانځه نه، د مکتب نه، د تعلیم او د هر څه نه چې ته خپله څه کوې، چې د اولادونو ته هم چې ښه لاره وښي هغه موږ نه پاتې کړی دی. نو کورنۍ چې دا باندې خبر شو چې دا عمل کوي، خدای شته چې ټول کورنۍ په جړا پریشانۍ او بس هغې تصمیم ونیولو بیا تصمیم ونیولو. بس یو دفعه هندوستان دی بوتلم، ګنګارام هسپتال کې بستر کړم دوه میاشتې، نو چې بېرته راغلم کوم قیافه مې چې کوم اندام یو هغې نه دوه چم خوشې وم، نو بېرته خپل کاروبار مې کولم، خپل دوکان ته لاړم. خو یو شپږ میاشتې ځان مې بس دې عمل نه وساتل، نو بعد هغې نه بس دوه ورونه مې شهیدان شو، نو خدای سره چې ډیر خپګان بولو بس یو لږه مې دا شی وسکلو نو هغې نه بعد هماغه یو لږی تر نن ورځه پورې ملاته توقي محله جوړ شو بس پهی روغ شم بیرته نو یو د کاروبار نه پاتې شوم بل دا ده چې کوم کاروبار مې سالم خلک سره وه سالم خلک رانه بیخي لاس واخېستو اعتبار مې سقوط شو دکان کې مې دو شاګردان او یو په خپل په سر باندې دونه کاریګر نه و کار هم راتلو هغې نه شه کولی زه ورنه ورځ په سارا وم نو ټولنی اړیکه کې بیخي تغیرات راغلی دی کوم خلک کوم دوستان کوم څه چې و هغه رانه پاتې دی سپینه خبره ته وکړم پیسې مې غلا کولو پیدا کولو که زر مې پیدا کولو زر په مواد مې سمالول که پنځه سوه مې پیدا کول پنځه سوه رانه تللی غلا ته مې لاس واچولو
رازا کم مونږ تا ته منتظر وو
بس دا دی زه هم راغلم اوس به په ګډه میله وکړو
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې
اوهو د ایرین څه کوئ
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې په یو دود څوک نه معتادېږي دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي
دا بیا چا ویله
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده
خیر دی پوډر مه وهه سې راسره کېنه
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ
تازه دی رادیو درنو اوریدونکو تا دې د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو بزړه پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شې د چې جمیله درې اولادونه لري خو یو یې هم جوړ نه دی د چا لاسونه د چا پښې او د چا سترګې کږې دي د جمیلې میړه غواړي چې د سالمو اولادونو لپاره بل واده وکړي خو یو انډیوال یې مشوره ورکوي چې لومړی دې روغتیایي معاینات وکړي او د ستونزو اصل لعلت دې معلوم کړي دا چې د جمیلې د اولادونو د معلولیت علت به څه وي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
یار انوره خدای چې کله کله د ملي لپاره غږ را باندې کوي کته نه وای په کور کې به مې زاره چاودلې وای
شفیق جانه تا هم عجیبه خبره کوي شکر دی خدای هر څه در کړي دي کور میرمان بچیان پیسې او ښه کاروبار
های های د چا له حاله څه خبرې
ولې څه خبره ده ما پوکا
ستا خبره سمه ده خدای هر څه را کړي دي خو اولادونه نه لرم
ولې ته خو درې اولادونه لرې
تا زما اولادونه لیدلي دي چې څه ډول دي
نه والا ما نه دي لیدلي
درې اولادونه لرم خو یو یې هم جوړ نه دی د یوه خوله کږه ده د بل لاسونه کږه دي او د بل هم پخه کږه ده بیچارهګان ټول معلولین دي
اوف ریښتیا نو دا بیچارهګان ولې داسې شوي دي
نه پوهېږم له مور هم داسې معلول پیدا شوي دي زړه مې دی چې بل واده وکړم
بل واده څه کوې بابا تا خو واده په مینتوب هم کړی و
نو څوکم ته چره را وښایه
تا و میرمنه دې ډاکترانو ته ورشئ که په هر چا کې علت و او علاج یې کېدو علاج به مو وکړي شکر دی دواړه ځوانان یې خدای به نور اولادونه درکړي
دا هم ښه مشوره ده بس سبا له خیره زه و میرمن مې ډاکټر ته ورځو ډاکټر صاحب اجازه ده
راځه راځه وروره مهرباني
سلام علیکم ډاکټر صاحب
سلام علیکم ډاکټر صاحب
وعلیکم سلام راځه راځه وروره په دغه چوکۍ کېنه راځه خورې تم په دغه چوکۍ کې ښه څنګه شو وروره معاینات مو وکړل
هو ډاکټر صاحب
تیراکه
ها دره ډاکټر صاحب
تو درې چیزې وره وګورم اوهو خورکۍ ما درته وویل چې کوم عمل خو به نه کوي خو تا وویل چې زه هیڅ عمل نه کوم دا دې دلته په مایناتو کې ارتخ کارا شول
ډاکټر صاحب څه خبره ده
ورور کې ستا مېرمنه د تریاکو نشه کوي
څه شی د تریاکو نشه کوي
دا دې په مایناتو کې هر څه معلوم دي څو کال کېږي دا تریاک خوري
ها ته تریاکي ها ای به شرمې
دا ماشومان دي چې معلول پیدا شوی دي ټول د تریاکو اثر دی
ډاکټر صاحب نو تریاک زما اولاد وسره سره لري
تریاک پر امیدوارو مایندو ډیر بد تاثیر کوي هم ماشوم او هم مور ته ډول ډول ناروغي پیدا کوي
وای خدایا ژوند مې لکه چه تباشو
خیر دی خورکی جاره ما رو که خزه دی نور جوره ده دو متادین و شفخانه تی بوزه علاجی دیر آسانه ده شکر دی دواره دوانان یست خدای با نور جور او سالم اولادونه در
سواله داکتر سب
دا زایدی راڈیو درنو آوریدم کو دا زهرو کاروان خبروانه هم دوم روا تر بیامو پر لویا مهربان الله سپارو دا خدای پامان
دا زهرو کاروان
تاریخ ندی قربان شمعی وطن زد کور تاریخ دیوان شمعی وطن نور تاریخ ندی قربان شمعی وطن زد کور تاریخ دیوان شمعی وطن نور تاریخ ندی قربان شمعی وطن زد کور تاریخ دیوان شمعی وطن.